ساعت د ورځې لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه عصمت څاروان یم. دا خپرونه د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. د دې خپرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده. په سر کې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د کابل ولایت د درې سوه محلونو د رایو د تفتیش کار به نن پای ته ورسیږي. کابل او یو شمېر نورو ولایتونو ته پرچاو شوې برېښنا به نن بیرته جوړه شي. د امریکا او هند مشرانو په افغانستان کې پر همکاریو خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل تمه ده چې د کابل د رایو د درې سوه محلونو تفتیش نن پای ته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دغه بهیر له بشپړېدو سره به د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کابل ولایت لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دې کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
نهایي کوشش د دې روان دی ترڅو د سه شنبه ورځ تر اخره پورې دغه درې سوه محلونو تفتیش پای ته ورسیږي. او دغه درې سوه محلونو د تفتیش نه به وروسته موږ توانیږو چې د همدغه اونۍ تر پایه یا هم د راتلونکې اونۍ په سر کې د کابل ابتدایي لیست هم خپور کړو.
ښاغلی سادات همداراز وویل چې په دغو درې سوه محلونو کې د تفتیش بهیر د اسنادو د نشتوالي د ستونزې له کبله د یکشنبې په ورځ پیل شو. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې په بغلان ولایت کې د برېښنا پرې شوي مزي به نن تر ماسپښینه پورې بیرته ونښلول شي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدي ازادي راډیو ته وویل د مزو له نښلولو سره به د کابل اوسیدونکي بیرته له برېښنا برخمن شي. د افغانستان د برېښنا شرکت د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د برېښنا مزي د پلخمري دوشي د لارې په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو په لړ کې قطع شوي دي. له دې پیښې وروسته د پروان، میدان وردګ، غزنی او لوګر ولایتونو برېښنا پرچاو شوه. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په بدخشان ولایت کې د یوه کان د نړېدو د پیښې د قربانیانو او ټپیانو له کورنیو سره نغدي مرستې وشوې. د دې ادارې مرستیال محمد استم سیاس تېره شپه ازادي راډیو ته وویل مرستې پرون د قربانیانو پر کورنیو وویشل شوې.
برای هر خانواده شهید 50000 افغانۍ ورید.
د یوې هرې کورنۍ ته چې غړي یې له لاسه ورکړي 50000 افغانۍ او د هر ټپي کورنۍ ته 40000 افغانۍ ورکړل شوې. ښاغلی سیاس همداراز وویل چې د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ په کان کې د یکشنبې د ورځې په پیښه کې 1.5 کسان مړه او 8 نور ټپیان شوي دي. د خبرونو له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر او د هند صدر اعظم په سوداګرۍ کې د کسر د کمولو ترڅنګ په افغانستان کې د همکارۍ پر زیاتېدو خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبې په ورځ د هند صدر اعظم نریندر مودي ته تلیفون وکړ او له هغه سره یې د هند او امریکا په سوداګرۍ کې د کسر پر کمېدو او په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د همکاریو پر زیاتېدو خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ همداراز وایي د دوو هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې هند او امریکا به په روان 2019 میلادي کال کې په خپل منځ کې ستراتیژیک مشارکت زیات کړي. د امریکا ولسمشر او د هند د امریکا د ملي امنیت سلاکار له ترک چارواکو سره پر سوریه خبرې کوي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار نن سه شنبه د ترکیې د دفاع وزارت او استخباراتو له چارواکو سره په کتنه کې هڅه وکړي چې په سوریه کې د امریکا د نیتونو په اړه ځینې پوښتنې روښانه کړي. جان بولټن په داسې حال کې انقرې ته سفر کوي چې ورسره په یو وخت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سیمې ته ځي. بولټن وروسته له دې ترکیې ته سفر کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دوی ونې په خوا نابابره اعلان وکړ چې له سوریه څخه 2000 امریکایي پوځیان باسي. ټاکل شوې ده چې جان بولټن د ترکیې له دفاع وزیر خلوصي آکار او د استخباراتو رئیس هاکان فیدان سره وویني. د اسلامي دولت یا داعش ډلې ویلي چې ځانوژونکو یې پرون د سوریې په رقه کې څو تنه وژلي دي. د دې ښار کنټرول د هغو کورد ملیشو په لاس کې دی چې امریکا یې ملاتړ کوي. داعش په یوه خبر پاڼه کې چې په دې ډلې پورې تړلې عامه خبري اژانس خپره کړې ویلي چې په دې حمله کې 1200 کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو جنگي بیړۍ د رومانیا بندر ته ورسېده. په تور سمندرګي کې د امریکا جنگي بیړۍ د متحده ایالاتونو له لوري د قدرت ننداره ده ځکه چې روسیه دا سیمه له نږدې څاري. یو اس اس فورت مک هنری لومړنی امریکایی بیړۍ ده چې په نومبر میاشت کې کریمیا ټاپو وزمې ته نږدې د روسیې او اوکراین د سمندري ځواکونو ترمنځ له لانجې وروسته تور سمندرګي ته داخلي شي. رومانیایي او امریکایي چارواکي وایي امریکایي بیړۍ د رومانیا کانستانتا بندر ته پرون دوشنبه ورسېده او هلته به د پنجشنبې تر روزې پورې پاتې شي. دا جنګي بیړۍ به وروسته د رومانیا په اوبو او نړیوالو اوبو کې د دغه هیواد له بیړیو سره ګډ تمرینونه وکړي. او د ازبکستان 15 اتباع او د قرغیزستان یو تبعه پرون دوشنبه د سویډن په پلازمینه ستاکولم کې یوې محکمې ته حاضر کړی شول. دغه شپښتنه اسلامي دولت ډلې یادایش ته د پیسو په لیږلو تورن دي. تورن کسان چې عمرونه یې د 24 او 46 کلونو ترمنځ دي په سویډن کې په قانوني ډول ژوند کوي. د دوی درې تنه په سویډن کې د یوې حملې په پلانولو تورن دي، خو دوی ټولو پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. لاس پجاوش پاش دقیقې دی زموږ خپل ازادي رادیو اوري. د روانې خبرونې په دوام کې د راپورونو ترڅنګ د کابل ورسپانو ته کتنه کوو او بیا هم د موسیقي مینوالو لپاره خبرونه لرو. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس هیله لري چې د پاکستان د سفر په لړ کې به د افغانستان د سولې د بهیر لپاره په سیمه ییزه اجماع کې همغږي زیاته کړی شي. محمد عمر داوودزی چې د یو پلاوي په مشرۍ نن په څلور ورځني سفر پاکستان ته ځي، دا څرګندونې تېره شپه ازادي راډیو ته وکړې. اسلام آباد ته د ښاغلي داوودزی له سفر سره په یو وخت راپورونه وایي چې د دې اونۍ په پای کې د طالبانو استازي بیا په قطر کې له امریکایي چارواکو سره بل پړاو خبري کوي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي پاکستان ته د سفر هدف دا دی چې د افغانستان د سولې لپاره د دې هیواد په ګډون د سیمې د هیوادونو هڅې سره هماهنګ او یو لوري ته برابرې کړي. محمد عمر داوودزی چې د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی هم دی، دغه څرګندونې تېره شپه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړې او ویل چې له پاکستاني چارواکو سره به پر دې خبرې وکړي چې په دغه پروسه کې دوی څومره همکاري کولای شي.
شونه روان دي په منطقه کې مګ متفارق دي. زما دنده دا ده چې دغه کوششونه سره هماهنګ شي او یک نواخت شي د یو هدف لپاره کار وکړي تر څو زر نتیجې ته ورسیږو. نو پاکستان ته زما سفر په همدې ارتباط دی او د پاکستان د ملکي او نظامي مقاماتو سره به د افغانستان د سولې د پروسې په هکله د دې د همکارۍ په مورد کې خبرې کوو.
ښاغلی داوودزی وایي د پاکستان په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادونو وروستۍ هڅې د افغانستان له دولت سره په هماهنګي شوي یا حداقل له غونډو مخکې یا وروسته ورته خبر ورکړل شوی، خو د ده په وینا د اغېزمنتوب لپاره دې ته اړتیا ده چې پکې همغږي زیاته شي. د تیر کال په دسمبر کې د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د طالبانو خبرو او د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له استازو سره په څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو ګډون ته هم پاکستان زمینه برابره کړې وه. د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات وایي د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره دې ته هم اړتیا ده چې پر پاکستان سیمیز او نړیوال فشارونه زیات شي، ځکه د ده په وینا اسلام آباد پر طالبانو پراخ نفوذ لري او کولی شي هغوی د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر کړي.
پټولی چې پر طالبانو باندې پاکستان مستقیم یا غیر مستقیم فشار لري، که هغه نظامي فشار وي، هغه سیاسي فشار وي، حتی د پاکستان د اشارې څخه بغیر ډېر کم کارونه طالبان کولی شي او دا طالبان مني. زه باور لرم چې که د عربستان سعودي نه د مذاکراتو لړۍ انتقال خطر دفتر ته لیک د پاکستان لاس مبرهم او ښکاره دی.
د ښاغلي سادات په وینا پاکستان غواړي چې په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر ته زیات مشروعیت ورکړل شي. رویترز خبری آژانس د طالبانو د یو شمیر سرچینو په حواله وایي چې د طالبانو استازي باید د یوې اونۍ په پای کې په قطر کې بیا له امریکایي چارواکو سره وګوري. د طالبانو یو جګپوړي مشر چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو مشرانو له دوی غوښتي وو چې په سعودي عربستان کې په پلان شوي غونډه کې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره مخامخ خبرو ته کښېني، خو د دې لپاره چې دوی په اوس وخت کې دا کار نشو کولی دغه غونډه لغوه کړه. د هغه په وینا د همدې لپاره یې دغه غونډه بیرته قطر ته چې د طالبانو سیاسي دفتر پکې پرانیستی دی ولیږدوله. د طالبانو یوې بلې سرچینې هم دې آژانس ته ویلي چې د افغانستان له حکومت سره ځکه مخامخ خبرو ته نه کښېني چې دا حکومت له دې هېواده د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو چې دوی په وړاندې جګړه کې ډېرې قرباني ورکړې وتل نه غواړي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم په سعودي عربستان کې د غونډې د لغوه کېدو خبره تایید کړې، خو دا یې نه دي ویلي چې بله غونډه به کله او چیرې کېږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت غواړي چې په نږدې راتلونکي کې د نیمه دولتي زورواکو لیست اعلان کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي دا کسان د نظام له امکاناتو په استفادې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول عامه نظم اخلالوي چې باید مخه ونیول شي. په دې موضوع د یوسف خان زادران راپور واوري.
د کابل په کچه د غلو، انسان تښتونکو او شکونکو د اوږده لیست له خپرولو وروسته نیمه دولتي زورواکو ته د کورنیو چارو وزارت ګواښ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څخه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي د هغو زورواکو پر وړاندې به قانوني اقدامات وکړي چې په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه عامه نظم اخلالوي. وزارت وایي لومړی په نږدې راتلونکي کې د دغو نیمه دولتي زورواکو لیست خپروي او ورڅخه به غوښتنه وشي چې حساب کتاب ته حاضر شي. د یاد وزارت د ویان نجیب دانش په وینا کې دغه کسان په خپله خوښه د حساب لپاره حاضر نشي، د پولیسو له ځواک څخه په استفاده به یې بانکي حسابونه بند او له هیواده ممنوع الخروج اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت تېره ورځ د شاوخوا 200 داسې کسانو نومونه په یوه جدول کې خپاره کړل چې د دوی په وینا په کابل کې په وسله والو غلاوو، لارش کوونکو او انسان تښتونکو ورانکاره فعالیتونو کې ښکېل دي. یاد وزارت ویلي دا کاري د دې لپاره کړی چې خلک له دوی سره د غلو په پیدا کولو کې مرسته وکړي. له دې سره ویل کېږي چې تر دې دمه 9 کسان د پولیسو لاسته ورغلی دي. د مجرمینو او نیمه دولتي زورواکو پر وړاندې د کورنیو چارو وزارت دا ګام له هغې وروسته اخیستل شوی چې له دې وړاندې دغه وزارت ته ورپېژندل شوي نوي وزیر امرالله صالح د پولیسو په لیکو کې هم د جدي اصلاحاتو په اړه پولیسو ته لارښوونې ورکړې دي. ورستی ګواخته په کتو د کورنیو چارو یو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر وایي د افغانستان عام ولس د همداسې بې پرې اقداماتو تږی دی. خو د لازدي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې دا څرګندونې او اعلامې څومره د عملي کېدو وړ دي شک وښود.
ډېر ښه څه وایي، اما عملي کولی نشي. غم جنجال په عمل کې دی چې اوس مثلا مخکې یو څو زورواکي ونیول، هماغه خپله څوک اول ماوین ودرېد را خلاص یې کړل، هم پودر در اخلاق دیکرم. نو زرواکی دروسا پوری برلاشی لیده چیجی.
ښاغلی فقیر وایي قانون باید په ټولو خلکو یو شان تطبیق شي، او که په دې برخه کې لپاره جدیت موجود وي، افغان پولیس یې د تطبیق وړتیا لري.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس مخکې تر دې چې د موسیقي پروګرام در واورو، اجمل تورمان به درته ووایي چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم د افغانستان د سولې د موضوع په اړه لیکلي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سره مقاله کې لیکلي، تیره یک شنبه پارک کې ولسمشر غنی د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول له یو شمېر جهادي او سیاسي شخصیتونو سره مهمه غونډه درلوده چې متاسفانه ارګ پیغلی شو. په سر مقاله کې راغلي چې په یادې غونډه کې د سولې او روان بحران نه د هیواد د ژغورنې په هدف د یو لوی چتر او محور د جوړولو پر اړتیا خبرې وشوې. د سر مقالې لیکوال لیکي، د روانو بدمرغیو تر ټولو ستر لامل همدا دی چې زموږ ولس د خپلې ارادې د تمثیل مرکز نه لري. حکومت له ولس سره واټن لري، له سیاسي کړیو سره د تفاهم ژبه نه لري، او په اصطلاح له ځانه سره یې ډنګوي. د ورځپاڼې په باور که حکومت او سیاسي ډلې دغه خلا له منځه یونسي، اوسنی بحران دومره لوی دی چې ټول به پکې د خاشاکو په څیر ورسره واخلي. ویسا په یووالي ټینګار کړی، لیکلي یا اوس یا هیڅ کلا. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې طالبان هڅه کوي له افغان حکومت سره سوله وکړي. په مطلب کې وړاندې راغلي د ایران د ملي امنیت شورا منشي پرونی وی غونډې ته ویلي چې طالبان هڅه کوي له افغان حکومت سره سوله وکړي، او ایران په دې برخه کې له افغان حکومت سره مرسته کوي. د ایران تسنیم خبری آژانس د راپور پر بنسټ علي شمخاني دا هم ویلي چې امریکا د خپلو استازو له لارې د افغان سولې د مذاکراتو په اړه ایران ته ویلي چمتو ده چې په دې اړه ورسره خبرې وکړي. هیواد دی کې خو امریکایي چارواکو او طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په مطلب کې دا هم راغلی چې ایران په دې وروستیو کې دوه ځلې له طالب استازو سره لیدلی او د افغانستان د سولې په اړه یې ورسره